د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم. د ماخام تر 2 بجو د ازادي رادیو د خبرونو دوام ته خره غلست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم، یو سات دوام کوي چې په ترڅ کې خبرونه، راپورونه او اونیس پروګرامونه خبرو. په راپورونو کې به واوري چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې USAID له افغانستان سره د 100 میلیون ډالر مرستې قرارداد نن د مالی وزیر ته وسپاره، او د انتخاباتو د څار ټولنې وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د حکومت پر اقداماتو بې باور دي. نور موضوعات هم لرو، خو په سر کې خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاینونو په وروستي پړاو کې نن د مخامخ لومړنۍ مناظرې لپاره تیاری نیسي، او د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پوځیانو په یو بس کې چاودنې لږ تر لږه 2 سرتیري وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه واوري چې حدیث پردیس چمتو کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د احمد شاه مسعود د بنیاد مشر احمد ولی مسعود وایي چې د ملي اوالي حکومت خپل مشروعیت له لاسه ورکړی. د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې څلور امریکایي سرتیري ټپیان شوي دي، او د پخواني اردو د منصوبینو سراسري شورا خپل ستونزو ته د رسیدنو په هدف په کابل کې مظاهره وکړه. دا هم بشپړ خبرونه. د احمد شاه مسعود د بنیاد مشر احمد ولی مسعود وایي چې د ملي اوالي حکومت خپل مشروعیت له لاسه ورکړی. مسعود نن په کابل کې د حکومت د 2 کلنې مودې په نامه جوړ شوي کانفرنس کې وویل چې دواړو مشرانو ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خپل مشروعیت له لاسه ورکړی، او دوی به د بدیلې لارې لپاره ډیر ژر له سیاسي شخصیتونو سره خپلې سلا مشورې پیل کړي.
فیرن متاسفانه ای دولت نه مبنای مشروعیت داره،
نه اوس له بعد مرغه دغه دولت نه قانوني اساس لري او نه هم مشروعیت. دواړه یې ورکړي دي. نو کله چې دولت له داس یو کړکیچ سره مخامخ دی، نو څنګه کولای شي چې خلکو ته رسیدګي وکړي؟
خدا ارګ مانی بیا تاکید کوي چې د ملي اوالي حکومت موده 15 کاله نه ده. د ولسمشر د ویان مرسیال دوا خان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې د ملي اوالي حکومت د اساسي قانون له مخې تر 15 کلونو خپل کار ته دوام ورکوي. تیر ورځ د کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې څلور امریکایي سرتیري ټپیان شوي دي. په کندهار کې وی امنیتي سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې د امریکایي ځواکونه له هوایي ډګر څخه د ډنډ ولسوالۍ ته پر لار وو چې د سړک غاړې د ماین چاودنه پرې شوې ده. د کندهار د ولی وایان سمیم خپلواک پیښه تاییدوي، خو د تلفاتو په اړه څه نه وایي. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د پخوانی اردو د منصوبینو سراسري شورا خپل ستونزو ته د رسیدونو په هدف مظاهره وکړه. دغه شورا لسکونو غړو نن د کابل ښار د پل محمود خان په سیمه کې د دفاع وزارت مخې ته راټول شوي وو، او د تقاعد د پیسو او د ځمکو د نمرو د ویش غوښتنه کوله. دوی دا کوي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې د تقاعد معاشونه نه دي اخیستي، او د ځمکو هغه نمرې چې ورسره ژمنې شوې وي هم نه دي ورکړل شوي. دوی وایي که ستونزې حل نه شي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. دغه ټولنې یو غړی محمد هارون بارکزی:
د هر کتلې او د هر جریان حق سلبیږي، موږ د اغې ملاتړ یو، او د اغې د حقوق نه په موجه او په قانوني شکل سره موږ دفاع کوو.
خود ملي دفاع وزارت د وین مرسیال محمد راتمنه شاهزادي رډیو ته ویل چې د پخواني اردو د منسوبینو د مشکلاتو د حل لپاره هڅه کوي. د افغانستان خبرونه هم دومره ول. بهراني خبرونه نورياس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشرۍ لپاره کاندیدان هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ په داسې حال کې د مخامخ لومړنۍ مناظرې لپاره تیاری نیسي چې د دواړو انتخاباتي کمپاینونو وروستي پړاو ته داخل شوي دي. دواړه کاندیدان به نن په سیمه ییز وخت په 9 بجو د نیویارک ایالت په هوفسترا پوهنتون کې له یو بل سره وګوري. دغه مناظره په داسې حال کې ترسره کیږي چې په وروستیو ورځو کې د دواړو سیالي په زیاتېدونکي ډول سختېږي. د رویټرز او اپسوس هغه نظر شمیرنه چې نن خبره کړې ښیي چې نیمایي رایه ورکوونکو ویلي چې درای ورکولو پریکړه تر ډیره په مناظره پورې تړلې ده. د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ترامپ د 2 په 2 مناظره تجربه نه لري، خو کلینټن ډیر د بحثونه او مناظره له بارک اوباما سره چې دواړو په 2008 میلادي کال د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ لپاره ځانونه نومولي او تر سره کړی دي. ویل کېږي شاوخوا 9 میلیون وګړي به دغه مناظره په ټلویزیون وګوري. امریکا، برتانیا او فرانسې په سوریه کې د روسي تشدد د پراخېدو له کبله روسیا تورنه کړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې په سوریه کې د اوربند له ماتېدو وروسته د تشدد د زیاتېدو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور وویل د روسي ملاتړ او هغه اقدامات چې دا هېواد یې کوي هغه د تروریزم ضد نه بلکې وحشیانه دي. پاور زیاته کړه:
We have convened the Security Council today because the Russian Federation
موږ د امنیت شورا غونډه ذکر او بلل چې روسیا او د بشر الاسد رژیم د حلب خار په ختیځ کې د 215,000 ملکی وګړو پر ضد پراخ تهاجمي عملیات پیل کړی دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د میستورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه ته وویل تیرې یوونۍ د سوریې په نږدې شپږکلنو جګړو کې تر ټولو ناوړه ونې و. هغه وویل په حلب کې د جګړو له سختې دو سره په دې ښار کې شاوخوا 2 میلیون وګړي له اوبو بې برخې دي. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې دفتر په بریتانیا کې دی ویلي دي چې د سپتمبر له 19 راهیسې چې د امریکا او روسیې په مرسته نافذ شوی اوربن مات شوی، د سوریې په حلب خار او لمنو کې د جګړو په ترڅ کې لږ تر لږه 211 ملکیان وژل شوي دي. د ترکیه په جنوب ختیځ کې د پوځیانو پر یو بس چاودنه کې لږ تر لږه 2 سرتیري وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. دغه چاودنه نن پر هغې له ګڼې ګوڼې ډکې لاره کې شوې چې دیریک له قزلتپه سره نښلوي. د ترکیې په دې سیمه کې اکثره کوردان اوسي. د دغه چاودنې مسؤلیت سمدستي چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د ترکیې چارواکي یې پړه په منع کړی شوي. د کردستان د کارګرانو پر ګوند اچوي چې په سیمه کې د ورته حملو د ترسره کولو ادعاوې کړې دي. له 1948 کال راهیسې چې پیکې کې د ترکیې د 15 میلیون کوردانو لپاره د خود مختاري لپاره وسلوال مبارزه پیل کړي، په شخړو کې له 40,000 زیات کسان وژل شوي دي. د هنګری پولیس د هغه مشکوک کس په لټه کې دي چې په مرکز بوداپست کې یو بم چوالی و. د شنبې د ورځې په 14 کې دو پولیس چې په لګزمه یې کوله ټپیان شوي دي. د هنګری د ملي پولیسو مشر کارولی پاپ پرون په بوداپست کې دغه پیښې په اړه په یو خبري کنفرانس کې وویل: لشک پرته موږ دې نتیجې ته رسیدلي وو چې زموږ پولیس په نښه شوي وو. موږ دا حمله د هنګري پر ټولو پولیسو حمله بولو. کوم چا هڅه کوله چې زما افسران ووژني؟ پولیسو وویل دوی د یو مشکوک کس په لټه کې دي چې له 20 تر 25 کلونو عمر لري او قد هم 170 سانتي متره دی. د دې مشکوک کس په اړه د معلوماتو په بدل کې $50,000 جایزه هم اعلان شوې ده. تر اوسه دا نه ده روښانه چې د دغې حملې د دغې چاودنې انګیزه څه وه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان وای د بندري کلی خار په لمنه کې د کډوالو کمپ به د روان کال تر پایه په بشپړ ډول وتړي. اولان چې نن په کلی کې خبرې کولې وویل دغه کمپ د بشري عاجلو مرستو په هدف جوړ شوی او زیاته کړه په هغو بشري هڅو کې چې فرانسې پیل کړي له بریتانیا هم تمه لري چې خپله ونډه واخلي. په دغه کمپ کې د 2000 تر 10,000 پورې کډوال په دې تمه اوسي چې د انګلستان له تونل څخه تیر شي او په بریتانیا کې د پناه اخیستو غوښتنه وکړي. د روان دوبي په پیل کې د فرانسې حکومت یو پلان په ډاګه کړ چې له مخې د پناه غوښتونکو د دوسیو د څېړلو په هدف کډوال د هېواد په مختلفو کمپونو کې ویشي. دا له 2012 میلادي کال راهیسې چې اولان واک ته رسېدلی له کلي د هغه لومړنۍ انکتنه ده. او د ازبکستان د جماعتونو یو شمېر ملایانو د دې هېواد د پنبې د حاصلاتو په ټولولو کې ګډون د دې هېواد د مسلمانانو مسؤلیت بللی دی. په یو شمېر جماعتونو کې د تېرې جمعې د ورځې د لمونځونو له ادا کولو وروسته ملایانو په خپلو خطبو کې د پنبې د حاصلاتو د زیاتوالي لپاره دعا وکړه او له خلکو یې وغوښتل چې د حاصلاتو په ټولولو کې برخه واخلي. ملایانو دا یوه وجیبه یا شرعي عمل وباله. له 4 کلونو راهیسې پر ازبکستان انتقاد کیږي چې د پنبې د حاصلاتو د ټولولو لپاره د ماشومانو په ګډون خلک په زوره کار کولو ته اړ باسي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه په دوام کې به واوري چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای ډی له افغانستان سره $100 میلیون مالی مرسته نن د مالی وزیر ته وسپارله. په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتو ځینې څارونکي ټولنې وایي حکومت غواړي د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې خپل اقدامات د بروکسل په کنفرانس کې د لاسته راوړنو په توګه مطرح کړي.
دا اوس هم چې کمی هلې ځلې د انتخاباتو په برخه کې حکومت کوي هغه د بین المللي ټولنې د فشار لاندې او موږ د بروکسل کنفرانس ته روان یو.
ډیورنډ کرښې ته څیرمه په باجوړ ایجنسۍ کې د سړک د غاړې ماین په 14 کې یو حکومت پلاوی قومي مشر وژل شوی دی. نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو د ښځو د ځانوژنو پر عواملو بحث کړی.
په مختلفو رواني ناروغیو کې د ځان وژنې کچه ډېره پورته ښودل شوې ده چې د هغې جملې نه ژور خفګان یا ډپریشن دی، سایکوټیک اختلالات او اضطرابي ناروغۍ دي.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ د یو کلي زرغږونه د راډیو ډرامې له یوې نوې برخې سره په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړی راپور ته. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای ای ډی د افغانستان د پرمختګ له هڅو سره د مرستو په لړ کې نن له افغان حکومت سره 100 میلیونه ډالر مالی مرسته وکړه. د افغانستان د مالیې وزیر د دې مرستې د تړون د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې دا مرسته به د حکومت پر انکشافي پروژو ولګول شي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال تمیم اخګر همدا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیم تماس کې راکوي. اخګر صاحب،
بلې، 100 میلیون ډالر مرستې د امریکا انکشافي ادارې د خوا پس له هغه افغانستان سره کیږي چې د سلویش ژمنو چې افغانستان تاکل شوی چې په تر 2013 پورې تکمیل کی 15 تکمیل شوی دی. دغه شیان چې افغانستان یا ځنګړتیا چې افغانستان تاکل شوی چې باید تکمیل کی، یو د غوینه د نری د پولیس صندوق سره ترون، د فضائي سیستم مدیریت، په ګمرکاتو کې اصلاحات او د ګمرکاتو د تعویلی سیستم په الکترونیکی سیستم اړول او د ظرفیتونو ارتقا هغه موارد و چې افغانستان د امریکا سره ژمنه کړې و او خپل ژمنو ته رسیدګي کړې دي. او د امریکا انکشافي اداره هم دا تاییدی چې افغانستان حکومت وتوانید چې دغه ژمنو ته رسیدګي وکړي. تر دې مخکې پروس کال د افغانستان حکومت وتوانید چې خپل 100 ژمنو ته رسیدګي وکړي او 200 میلیون ډالر د امریکا د خوا ترلاسه کړي. اما اوس افغانستان د دې لپاره چې د کال تر نیمایي پورې رسیدلی دي، دوی وتوانیدل چې د 100 مواردو څخه 15 موارد ته رسیدګي وکړي او 100 میلیون ډالر ترلاسه کی. دغه مرسته په هغه وخت افغانستان سره کیږي چې افغانستان حکومت د بروکسل کانفرنس ناستې د لپاره هم چمتووالی نیسي، تر څو چې دوی وکولی سي په دغه ناستې کې اشتراک وکړي او د نړۍ څخه د افغانستان د پرمختګ لپاره انکشافي بودیجه غوښتنه وکړي. په عین حال کې د انکشافي د یو اس ای نمائنده چې په افغانستان او پاکستان د پاره دی، دوی هم په دغه ناسته کې حضور درلود او دوی ویل چې افغانستان په دغه واخیرو کې د ګمرکاتو کې اصلاحات راوستلي دي او په عین حال کې دوی توانیدلی دي چې په ډیری مواردو کې شفافیت راوي. په عین حال کې ځینې اقتصادي کارپوهان هم دغه حلې ځلې د حکومت د خوا شارځي او دوی وایي چې حکومت توانیدلی دي چې نریتا ځان سپاتې کی او د خودکفایی لوري ته روان سي. تمیم اخګر، ازادي رادیو کابل.
ډیر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې له افغانستان سره د 100 میلیون ډالرو مالی مرسته کړې او د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دا مرسته به د حکومت پر انکشافي پروژو ولګول شي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راديو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اتصاب اتنیو شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
سمګر غل ازادي راديو اوري. د افغانستان د انتخاباتو د څار ټولنې د هیواد د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د حکومت پر روانو هڅو بې باوري څرګندوي او وایي چې حکومت غواړي خپل وروستۍ هڅې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې د حکومت د لاسته راوړنو په توګه مطرح کړي. د انتخاباتو د څار دا ټولنې په داسې حال کې ناهیلي څرګندوي چې حکومت د غوراوي د کمیټې د بیا جوړولو امر کړی. له دې مخکې جمهوری ریاست ویلي وو چې د غوراوي کمیټه به له جوړېدو وروسته ډېر ژر انتخاباتي کمیسیونونو ته کمیشنران معرفي کړي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل نور تفصیل اوروي.
په داس حال کې چې حکومت د کمشنرانو د غوراوي کمیټې د بیا جوړولو لپاره اړوندو ادارو ته رسمي لیکونه استولي، د انتخاباتو د څار بنسټونه د اصلاحاتو په برخه کې د حکومت په هڅو ډاډه نه دي. د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین وایي داسې ډار شته چې د نویو کمشنرانو له ټاکلو سره ممکن دولتي لاسوهنو ته زمینې برابرې شي. د دې شبکې مشر جانداد سپینغر د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د څار بنسټونه ډاډمن نه دي چې د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه ښه مدیریت شي.
تاسف سره بدی دا د دې موجود نه دی، ځکه دا اوسم چې کمی حالې ځلې د انتخاباتو په برخه کې حکومت کوي هغه د بین المللي ټولنې د فشار لاندې او موږ د بروکسل کانفرنس ته روان یو او یو دغه موارد نه چې بین المللي ټولنې په تاکید کوي دا ټاکنیز اصلاحات دي. نو موږ دا نه یو دی دغه نه خو حتی اقل کولاو د بین المللي فشار لاندې وي خو که اصلاحات رامنځته شي دا اصلاحات په دغه ملاتړ وړ وي.
دا اندېښنه په داسې حال کې ښودل کیږي چې د چارو ادارې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سترې محکمې اساسي قانون د څار کمیسیون او مدني ټولنو تعلقونه استولي څو د غوراوي کمیټې لپاره خپل غړي معرفي کړي. له دې وړاندې د غوراوي پخوانی کمیټې د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو اړوند جمهور رئیس تقنینی فرمان له بیا بیا را درست خپل کار ځنډولی وو. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د انتخاباتو قانون له توشې وروسته د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو د اصلاح په برخه کې عملي اقدامات کوي. جمهوری ریاست وای چې د غوراوی کمیټه بل تشکیل ورسته ارګ مانی ته د انتخاباتي کمیشنونو لپاره نوی کمیشنران معرفي کړي. د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی وای حکومت او ولسی جرګه دواړه د مشروعیت له پښتنې سره مخ دي او باید حکومت له هر ممکنو لارو انتخاباتي اصلاحات او انتخاباتو ته کار وکړي. دی وای دا کار به لکه د تیرو دوه کلونو په څیر بیا هم ځینې خندونه ولري.
انتخابات ته خدای مجبور دي چې باید انتخابات خو وسې ځکه چې ولسی جرګې مو وخت بس پرته وای د ټیم افراد او انتخابات باید چې تر سره شي. خو مهمه مسله دا ده چې د انتخاباتو لپاره شرایط که دوی هم غواړي دغه عملي کېدل یې ماته ډېر زر ستونزمن ښکاري.
د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی بیا وایي چې حکومت د امنیت او مالی سرچینو برابرولو ته هم کار کوي. د فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید په دې باور دی چې د اونۍ تر پایه به د غوراوي کمیټې تشکیل بشپړ شي خو راتلونکي نور کارونه وخت نیولی شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د ملي اردو د پخوانیو منصوبانو سراسري شورا نن په کابل کې مظاهره وکړه او د خپلو ستونزو د اوري غوښتنه وکړه. مظاهره چانو همدارز دفاع وزارت ته خبرداري ورکړ چې که د دوی د تیرو دوه کلونو معاشونه او ورسره شوې ژمنې عملی نه کړي نو مظاهرو ته به دوام ورکړي. خو د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي د قانون پر وړاندې به د پخوانیو منصوبینو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. لکابل د ازادۍ رادیو خبریاله ناجیه ساپوی او په دې اړه تفصیل.
د ملي اردو دغه پخوانیو کارکونکو چې شمیرې لزګونو تنو ته رسید غوښتنه کوله چې باید د افغانستان دفاع وزارت د دوی د کاري دورې معاشونه تقاعد او ورسره واده شوی ازمکی ورکړي. د دغه شورا حقوقي سلاکار محمد هارون بارکزی د دوشنبه په ورځ په ډیړه رسنیو ته وویل
موږ غواړو چې د هغه منسوبینو چې د هغه د حق وړل شوی دا د هغه د حق په مقابل کې بعضی مشخص کړي وجود لري چې د دوی د حق مانی کیږي. موږ د رسنیو د انزار په مقابل کې نن چې د هر وګړي د هر کتلی او د هر جریان حق سلبیږي موږ د هغه ملاتړ یو او د هغه د حقوق نه به په موجه او په قانوني شکل سره موږ دفاع کوو.
په همدې حال کې د دې شورا رئیس نجیب الله مجاهد رسنیو سره په خبرو کې له مظاهره کوونکو سره د پولیسو له ناوړه چلن یادونه هم وکړه او ویل چې دوی سره یو شمیر داسې اسناد او شواهد شته چې سرګندوي د کابینې فرمانونه د دفاع وزیر او د هغه د ټیم لخوا نه عملي کیږي او ترې اخکار سرغړونه کیږي. مظاهره کوونکو همدارنګه خبرداري ورکړ کچېرې د دوی د تیرو دوه کلونو معاشونه او ورسره شوې ژمنې عملي نشي خپل مظاهرو ته به دوام ورکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه پخوانیو منسوبینو ستونزو په اړه به له قانون سره سم اجراءات کیږي.
وزارت دفاع پالیسیگان او احکام د مقام د ریاست جمهوری است. د دغه احکام پالیسی او قانون سره سم مونږ خپل اجراءات کړي او دوی ته حق امتیازونه سي د وزارت دفاع ملي پوری ارتباط لري ورکړي ده او هغه مشکلات دوی سره پاتې ده بعد دوی راضي شي او خپل مشکلات مونږ سره شریکي کی چې مونږ د هغه مشکلات سره سم دوی سره وغږیږو او حل یکو.
د افغانستان د ملي اردو د بخوانی او منسوبینو سراسري شورا غړي او تر دې وړاندې هم ورته مظاهره کړي او د خپل یاد ستونزو د حل غوښتنه کړي ده. خو د دغه شورا غړي وایي چې تر اوسه یې غوښتنې نه دي منل شوي او له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به د کندوز د روان وضعیت په اړه او د امنیتي حالت په اړه چې چارواکي وایي هلته یو زیات شمیر وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي، تاسو ته یو راپور وړاندې کوو. خو له هغه مخکې غواړم د نن ورځې د اس ام اس، البته د دې خپرونې د اس ام اس موضوع تاسو ته روښانه کړم. مخکې مو په راپور کې واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو د څار ټولنې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د حکومت پر هڅو بې باوري ښودلې او وایي چې حکومت غواړي خپلې وروستۍ هڅې، البته د انتخاباتو د اصلاح په برخه کې خپلې هڅې، د بروکسل په کنفرانس کې د لاسته راوړنو په توګه مطرح کړي. تاسو د حکومت پر دې هڅو، البته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د حکومت پر هڅو څومره باوري او څومره بې باوره یاست؟ که په دې اړه نظر لرئ نو د افغان بي سیم په 1918 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. خدای شي به ورزو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. رحمت الله افغان د نن ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې څه خبره کړې دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د ملي وحدت حکومت پر څرنګوالي لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د پخواني افغان ولسمشر حمید کرزي له قوله لیکلي اړتیا ده چې لویې جرګه راوغوښتل سي. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي کرزي له خولې ویل سوي هیڅکله هم واک ته د راګرځېدو هوډ نه لرو، خو ولسمشر او اجرایي رئیس چې کومې ژمنې کړې وي د هغوی عملي کېدل او د ملي یووالي خوندیتوب غواړو. د همدې ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د ملي وحدت حکومت مشان باید د خلکو د غوښتنو پر وړاندې خنډ نسي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په اوس کې د بلې هرې لارې په پرتله غوره او کارنده لاره دا ده چې دودیزه لویه جرګه راوغوښتل سي. لیکوال سپارښتنه کوي چې د ملي وحدت حکومت مشان باید د ولس د غوښتنو پر وړاندې ونه درېږي. د سرخط ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي ولسمشر کولی سي د یو ځانګړي فرمان پر مټ د اجرایي ریاست د کار موده وغځوي. په سر مقاله کې وړاندې یادونه سوي د اجرایي ریاست تجربه ناکامه وه او ناکامه به وي. ملت او سیاسي بهیر ښایي نور د دغې ناکامې تجربې له بوجه وژغورل سي. وسه خپلواکې ورځپاڼې د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له قوله لیکلي د ملي وحدت حکومت پر ځای د نوي حکومت ایجادول یو خوب ده. وړاندې په مطلب کې راغلي عبدالله دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ولسي جرګې اکثر غړي او سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د ملي وحدت حکومت دوره پای ته رسیدلې او باید د بل حکومت لپاره عنعنوي لویه جرګه راوبلل سي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي واقعیت دا دی چې د ملي وحدت حکومت مشران د هېواد د روانو لانجو د حل وړتیا نه لري.
مګاګله ازادې رادیو اوري. په کندوز کې د ملي اردو چارواکي وایي لې وی ونې را پدې خو د تندر شپارس په نوم د افغان ګډو ځواکونو عملیات په دشترچی ولسوالۍ کې پیل شوې دي. د چارواکو په وینا د عملیاتو په ترڅ کې څه باندې سل وسلوال طالبان مړه او وژل شوې دي. په دې اړه د ازادې رادیو خبريال اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
په کندز ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې لیوې اونۍ راهیسې د کندز په دشترچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان ګډو ځواکونو د شپاړسم تندر په نوم تصفیهي عملیات دوام لري او د دې عملیات په پایله کې 53 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، 16 تنه ټپیان شوي دي او 8 تنه طالبان په شمول د 45 شکمنو کسانو ژوندي نیول شوي دي. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان تورن جنرال محمد اکرم سامي لازادی رادیو سره په خبر کې وویل چې په دې عملیات کې شپږ کلی په شمول دي قرلقو، چچکا، نوابات او کلی سیف الدین سیمه د طالبانو له وجود څخه تصفیه شوې دي.
دشمن شکست خورده، اجسادشان به جا مانده و پیشروی نیروهای
دښمن له ماتې سره مخامخ سوی او جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې دي او د افغان ګډ ځواکونه د پلی مومین او شهروان په لور پر مخ روان دي. نموړه زیاتوی چې په دې عملیات کې شپاړس القی د سړک د غاړې ماینونه هم د ملي اردو ځواکونو لخوا کشف او شانسول. هغه وایي چې په دې عملیات کې د افغان ځواکونو یو تن سرتیری وژل سوی او درې تنه هم ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د ملي اردو د کمانډو فرقې د لومړی لیوا قمندان جنرال امن الله مبین بیاوی چې دوی د کندز په یو شمېر سیمو کې همدارنګه په دشتچرچی ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
ساعت قرلوقار ساعت نوابات مکمل تصفیه او تلاشي کردیم. پیشوی
موږ د قرلوق او نوآباد سیمې د طالبانو له وجود څخه تصفیه کړې او عملیات د پل مومن په لور جریان لري او د ولسوالۍ شمال لوري څخه هم زموږ تعرضونو په ګړندۍ سره دوام لري. په همدې حال کې د ملي اردو د ځانګړي ځواکونو د قطعې قمندان جنرال جلال افتلی د کندز خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. د دغو لوړپوړو پوځي چارواکو په وینا چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې دوام ولري څو چې د دشتچرچی ولسوالۍ او د کندز ټولې سیمې د طالبانو له شتون څخه نه وي تصفیه شوي.
د کندز په دشتچرچی ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په اړه راپور مو اوریده چې چارواکي وایي په ترڅ کې سل تنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ماموندو په نوم د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې پر یوه حکومت پلوي قبایلي مشر د سړک د غاړې بام چاودنه شوې. چارواکي وایي په دې چاودنه کې قبایلي مشر ملک منان وژل شوی او ډریور یې ټپي شوی دی. د باجوړ ایجنسۍ سیمه ییز چارواکي وایي دا پیښه د یکشنبې په ورځ ناوخته شوې. په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق او په دې اړه تفصیل.
افغان پولیسو سیرما د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې ځای دولتي چارواکي وایي چې یو حکومت په لوه قبایلی مشر ملک منان د سرک غاړې بم په چاودنه کې وژل شوی دی. د یادې ایجنسی ځینو چارواکو پاکستانی رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ ناوخته د باجوړ ایجنسی له مرکز ښار نږدې 13 کیلومتره لرې د مامون په ترخو نیمه سیمه کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په وینا حکومت په لوه قبایلی مشر ملک منان خان د خپل ډرایور سره یو ځای سیمې تیرېده چې د سړک پر غاړه د ځای پر ځای شوي ریموټ کنټرول بم چاودنه پرې وشوه او په نتیجه کې ملک منان مړ او ډرایور یې ټپي شو. په ترخو کې تر بمې چاودنې وروسته امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي، سیمه یې محاصره کړې او ټپي د درملنې لپاره د ښار سیمه ییز دولتي روغتون ته وړی دی. باجوړ ایجنسی افغان پولیسو سیرما پرته قبایلی سیمه ده چې له تېرې ډېرې مودې راهیسې پکې ترهګرو لخوا پر امنیتي ځواکونو حکومت په لوه قبایلي مشرانو او دولتي ودانیو بریدونه کېږي. که څه هم امنیتي ځواکونو په 2003 میلادي کال کې په یاد ایجنسۍ کې د میشتو ترهګرو پر ضد پوځي عملیات وکړه او دا سیمه یې له ترهګرو پاکه اعلان کړه، خو په دې وروستیو کې په باجوړ او ورسره نښتې مومند ایجنسۍ کې په ترهګریزو پیښو کې یو ځل بیا ډېروالی راغلی دی. تر دې مخکې د رواني میاشت په 14 نیټه د مومند ایجنسۍ په امبار کې په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال ځانمرګې برید شوی و چې د ماشومانو په ګډون پکې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او لسګونه نور پکې ټپیان شوي و. افغان پولیسو سیما په ګڼو قبایلي سیمو کې قبایلي مشرانو په سیمه کې د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړی او د ترهګرو د ځپلو لپاره امن لښکرې جوړې کړي چې له امله یې ترهګر پر دغو مشرانو برید نه کوي او تر دې دمه ګڼ شمېر مشران په هدفي وژنو او بمې چاودنو کې وژلي دي. په باجوړ او نور قبایلي جنسو کې پر امنیتي ځواکونو حکومت په لوه قبایلي مشرانو بریدونه او همداشان نورې ترهګریزې پیښې په داسې وخت کې زیاتې شوې چې امنیتي ځواکونو له 2013 میلادي کال راهیسې په شمالي وزیرستان او ځینو نورو قبایلي سیمو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. د یادونې وړ ده چې تر دې د ملکومې وسله والې ډلې په باجوړ جنسۍ کې د حکومت په لوه قبایلي مشر ملک منان د وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري.
خبری است چین د سپتمبر په 22مه د پنځشنبه په ورځ د جینونو لومړنی بانک چې په نړۍ کې تر ټولو ستر جینیټیکي مرکز دی پرانیست. د چاینا ډیلی ورځپاڼې د راپور پر اساس په دغه بانک کې چې د چین د ګوانګډونګ ایالت په شینجن ښار کې جوړ شوی د جینونو میلیونونه ډولونه ساتل کیږي او ټاکل شوی دی چې په دغه مرکز کې په سلګونو میلیونه جینونو باندې ازمیښتونه او څیړنې وشي. چینایي ساینسپوهان غواړي چې د دغه بانک د جینونو شمیر 300 میلیونو ته ورسوي. د چاینا ډیلی د راپور لمخې دا د امریکا، بریتانیا او جاپان د جینونو له مرکزونو وروسته څلورم مرکز دی چې د جین پیژندنې په برخه کې پرانستل کیږي، خو تر مخکنیو درو مرکزونو ستر دی. د دغه بانک رئیس یونګ هونګ وای په چین کې د جینونو دا ملي بانک په نړۍ کې ساری نه لري. د دغه راز وویل چې غواړي د جینونو له دغه بانک څخه د ګوګل د پلټونکي یا سرچ ماشین په شان معلومات نړۍ ته خپاره کړي، خو د ګوګل خلاف به د دغه مرکز معلومات یا ډاټا یوازې د ژوند، علم، روغتیا او طب په برخه پورې محدود وي.
د ساينسي معلوماتو په اړه د لن راپور سره د خبرونې نیمایي تر ورسېدو. د ماسپښین 2:30 دي. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه نوریاس نوري ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې سلطنت د طالبانو له قیده آزاد شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له دې مخکې راپورونه کې ویل شوي وو چې یو شمیر د ملي اردو او پولیسو منصوبین له طالبانو سره بندیان وو. د پخوانی اردو د منصوبینو سراسري شورا غړو نن د افغانستان پر حکومت انتقاد وکړ چې له دو کلونو راهیسې د دوی تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او له دوی سره واده شوي د نمرو ځمکې هم ورته نه دي ویشل شوي. په کابل کې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې اوومه پنځمه غونډه نن پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د روسیې، تاجکستان او ایران استازو ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په ګډه د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې د مؤثریت په برخه کې مرسته کوي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره کاندیدان هیلری کلینتن او ډونالډ ترامپ داسې حال کې د مخامخ لومړنۍ مناظرې لپاره نن تیاری نیسي چې د دواړو انتخاباتي کمپاینونو وروستي پړاو ته داخل شوي دي. امریکا، برېټانیا او فرانسې په سوریه کې د وروستي تشدد د پراخېدو له کبله روسیه تورنه کړه. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پوځیانو پر یو بس چاودنه کې لږ تر لږه 2 سرتیري وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د هنګری پولیس د هغه مشکوک کس په لټه کې دي چې په مرکز بوداپست کې یو بم چولی وو او دوه پولیس پکې ټپیان شوي وو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان وایي د بندري کلي ښار په لمنه کې د کډوالو کمپ د روان کال تر پایه په بشپړ ډول وتړي. او د ازبکستان د جمعتونو یو شمېر ملایانو د دې هېواد د پنبې د حاصلاتو په ټولولو کې ګډون د دې هېواد د مسلمانانو مسؤلیت یا دینی وجیبه بللې ده.
اوس هم اقتصادي خبرونو ته غوږ شئ چې نجیبه زمان چمتو کړي.
د سوداګری او صنایع وزارت د نفتی موادو تصدی جاړ ورکوي چې د سش کال په ژمي کې به د نفتی موادو کمښت رامنځته نسي. د نفتی موادو د تصدی عمومي رئیس ولید سمیم نن ازادي راډیو ته ویل چې په تیرې و میاشت کې له ایران څخه شاوخوا 3000 ټنه غاز وارد شوی دی. شغلی سمیم وای چې دوی په میاشت کې له 2-15 زره ټنه غاز ته اړتیا لري چې اوس مهال 4000 ټنه د تورغوندی له بندر او پاته برخه د اسلام کلا له بندر څخه هیواد ته ورېدیږي.
د یوې میاشتې په لړ کې له ایران څخه شاوخوا 3000 ټنه غاز وارد شوې دي. دا په دې معنی ده چې موږ په میاشت کې له 2-15 زره ټنه غاز ته اړتیا لرو چې دا به اکثرا له تورغوندی څخه راتله. اوس دغه اندازه غاز یا ماده له اسلام
د نفتو د تصدی د معلوماتو له مخې په کال کې په مجموعي توګه 15 لک ټنه غاز هیواد ته ورېدیږي. د ننګرهار ولایت د سوداګری او صنایع ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د سوداګری سطح 50% کمه شوې ده. د ننګرهار د سوداګری او صنایع رئیس شیر عالم عملوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ناامنۍ له امله اکثره سوداګر خپل شرکتونه تړي او د ورځې یو یا دوه شرکتونه تړل کیږي. د ننګرهار د سوداګری او صنایع ریاست د معلوماتو له مخې په صنعتي پارکونو کې هم د ناامنیو او برېښنا د نشتون له امله سوداګر پانګونې ته زړه نه شکوي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بي په دې توګه دي: یو بوجي پاکستاني اوړه په 1200 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه په 1450 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2400 افغاني، یو 40 نیم کیلوي بوجي ورجه 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي 1500 افغاني. او نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پټرول تیل په 240 او یو لیټر ډیزل تیل په 80 افغانیو پلورل کیږي. د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 425 افغانۍ.
زمون غاغله ازادي راديو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسع ارمان له لوګر نه لیکي، په خپل سمس کې زه د حکومت د انتخاباتو په برخه کې اصلاحاتو ته خوشبین نه یم. عبدالرزاق صاحب زاده د لغمن له الینګار نه لیکي، د ملي وحدت حکومت د دولت کوم ارګان کې اصلاحات راوړل چې موږ انتخاباتي اصلاحاتو ته اعتبار وکړو؟ عبید الله قانی له جلال آباد لیکي، شفافیت د خپلو غوښتنو لپاره یوه بانه ده. د الکترونیکي تذکرو سالم مدیریت او پوره اخلاص پرته د شفافو ټاکنو امکان ډیر کم دی، خو زه د تک کرسۍ له سیستم سره موافق یم. سید احمد سادات له کندهار لیکي، زه خو باوري نه یم، ځکه دواړه مشران غواړي چې په انتخاباتي کمیسیون کې خپل نفوذ ډیر کړي. محمد نذیر له لغمان لیکي، فعلا خو حکومت خپل مشروعیت له لاسه ورکړی، ملت دې په دروغو نه تیر باسي. او یوسف احمدی له خوست لیکي، د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه زه هیڅ خوشبینه نه یم تر څو چې فاسد اشخاص د انتخاباتو له کمیسیون څخه لرې نشي. قدر منوریدونکو، دا د خبرونه په پای کې یو تاسو را بولم د یو کلی زرغګونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه ته چې ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام واوري.
یو کلی زر غاګونه،
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې کلیوالو د سیمه ییز شورا جوړول ومنل. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې جمیل له ولایته د شورا پاکلت احوال راوړی.
جمیله ام داوس تیار د جمعه مخه ته سره یو ځای وروره، وای چې ولایت کې مو څه وکړل، د شورا قانون څنګه شو؟
عبدالله خانه، ولایت کې ولسوالۍ
جوړې پد مشه غلط شوې.
نه نه دی غلط شوای، ته لکه چې هغه ورځ نه وي. موږ وویل چې د شورا د جوړولو امر له ولایت نه اخیستل کیږي.
ښه ښه جوړې پد مشه، نو سمه ده.
نو وایه چې درته ویل زویا،
پلارا د شورا د جوړولو امر راکړ، خو اول خې ډیره پښتنه رانه وکړي.
څنګه پښتنه؟ امدا چې ټول رضایت لري او کنه؟ امدا چې پښتنه؟
نه، دا چې کلی کې مو څوک ورونه دي او د څه شورا غواړي.
خو دې په مشه ورته ویلې به دی چې له 25 نه ډیر کورونه یو، که دون هم نه پوهېدې.
نه نه پوهېده، راغله چې تا د ځان سره بوزي او تالته ورته ووایه چې موږ یو کم 50 کوره یو.
تاسو اوس دا ټوکې پرېږدئ چې سم په خبره پوه شو.
ښه وبخې ملک صاحب.
بلې، په ولایت کې راته وویل چې د نارینه او ښځو د شورا لپاره به انتخابات کیږي او هر شورا ته کاندیدان پکار دي.
هر شورا؟ تر اوسه مو یوه نه منله، اوس بیا دا بله پکې له کومه شوه؟
خدای دادا، همدا د نارینه و بیل او د ښځو بیله شورا ښیي کنه، خو دوه شوي نو
ښه؟ نو جوړ د بدمشه، دا خو د کلي ښځو ته هم ښه شو کنه.
هو همداسې ده، ځکه هره یوه شورا به ځان ته رئیسان او معاونین لري.
ښه، رئیس معاون او منشي او خزانه داره دواړه شوراګانې لري، هم د نارینه و هم د ښځو.
هو دلاور خانه.
نو دا به د چا د کوره وي؟ اول همدا زه د خپل کور ښځه نه پرېږدمه چې کاندید شي.
یاره ملک صاحب، زما خولې ته خو چې خبره راشي ساتلی نشم. جو د بدمشه
ښه ووایه. خدای دادا څه خبره ده؟
دلاور خانه، نو جو د بدمشه بیا د شورا څنګه ومنله چې له کوره د ښځې نه پرېږدي؟
بس د هر چا خپله خوښه ده خدای دادا.
هو د هر چا خپله خوښه، خو بله خبره دا ده چې په شوې پرېکړه به څوک ناحقه خبرې نه کوي.
ډېره ښه خبره دې وکړه ملک صاحب.
ښه، کور مو ودان، ما که دا شورا جوړول منلی دي، دا په دې معنا چې زما د کور ښځې کولی شي هم کاندید شي او هم رایه ورکړي.
وایم زما کډه او مور بم په دې شورا کې برخه اخلي، هم به رایه ورکوي او هم به ځان کاندیدوي.
خلونو نثار احمد هم غواړي څه ووایي.
ملک صاحب، ما هم له خدای یو کس غوښته چې مخکې سي او زه ورپسې. زما د کور هره ښځه به رایه م ورکوي او ځان بم کاندیدوي.
او رښتیا بلې دا ویل چې ډېر ژر به د کلي سروې ته کسان راولیږي.
پریږدی
دا خنداګانی مو راځي چې اصلي خبرې ته راشو.
زرلخت لورې پریدای چې خپل خوشاله وکي.
زرلخت زه چې خوشاله ونه وسم نو د هوا مرغان خوشاله وسی. آخر ځان شورا ته کاندیداوم.
زازا ډېره مه خوشالېږه. چیرته به بیا ته د شورا رئیسه شوې؟
خیر دی هم دا ته د رئیسه شې. خوشحالی زه درته کوم شفیقې.
خدای هر چا ته په خپل نیت یو شی ورکوي. همدا چې د بل چا په خوشحالي خوشحاله کیږي ښه خبره ده. خدای به تا ته هم خوشحالي درکړي.
لورې ګلپرې وویل چې خدای دې شفیقه رئیسه کړي. نو دا رښتیا ده؟
نه 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 یم رئیسه شوې. مه ورخطا کېږه لې می ترولې.
خود نه شوې. اوس خو زه هم په دې پوهېږم چې تر څو انتخابات ونه شي هېڅوک هېڅ کار هم نه دي.
هو انتخابات به کېږي. اوس به څوک ځان کاندیدوي دې ته مو فکر کړی دی؟
نه والله.
ای لورې بیا به نارینه جنجال راسره کوي چې مه ځئ. شورا خو یې منلې. اوس دا نورې خبرې هم لري هسې نه چې اوس مو خفه کې.
ایس غم ما کوي چې د کلي یوه ښځه م انتخاباتو ته ودرېږي هغه به زه یم. او هر یوې کور ته به ورځم چې ما ته رایه راکړي.
ته دې په ځان نه رایه کړي اسلام په پلار.
ګلپري زما استادې نه خدای مل شي. ګورو به چې نن شپه د خسر څه وایي. سهار یې ویل چې د شپې به خبرې کوو.
نن جمیل دوی ولایت ته تللي وو چې څه احوال به یې راوړی وي.
زر لښتې خاوند یې لکه چې راغی د جومات تر څنګ له خلکو سره ولاړ وو.
والی جان څه شو کار راته وسپاره خپل لار.
احمده څه دې وکړه؟ زه او ملنګ خو ډېر وزنډېدو.
هسې دې اوس په دې خبرو تبه در جوړوي. په خوشي کارونو یې ځان مصروف کړی و.
ګوره ملنګ دې هسې ما سره اچوي.
ښه نو څه خبره وه چې دومره ځنډ دې وکړ؟ بیا په دې وخت کې چې موږ دومره بیړه لرو.
هو ښه درته وایي.
څه وایم احمده لږ کار خو نه و. هغه د کور خاوند د څلورو کوټو د کړکیو او د دروازو جوړولو برآورد را باندې وکړ.
ښه بیا خو مو ډوډۍ په خوړو کې لمده شوه. د یوې میاشتې کار خو راته پیدا شو. پوهېږې لرګي خپله راته راوړي. یوازې نجاري موږ ورته کوو.
هی پاسه درځئ هغه دې ټول خلک سره راغونډ شول لکه چې هغه کسان راغلل.
یالله یالله احمده لمن دې وڅنډه چې په خاورو شوې ده.
لمن څه کوې؟ مخ به مې ټول په ګردونه وي. د دکان دروازه ستا وه. اره ورنده مو په ما وکړه. لاس مې بیخي په درد شوی.
راځئ راځئ چې خبرې شروع کېږي. راځئ
ورونو زه عصمت الله نومېږم او د کلیو د شوراګانو جوړولو مسؤول یم. او تاسو به دومره معلومات لرئ چې د شورا جوړول رسمي پړاوونه لري.
هو که پوره خبر نه یو یو څه ناڅه خو پوهېږو.
ښه خیر زه له خپلې ادارې نه ستاسو کلي ته رسمي رالېږل شوی یم چې سیمه ووینم وګورم چې دا کلی د شورا جوړولو له شرایطو سره سم دی او که نه.
ښه سم دی. زړه د بدمشه له 15 کورونو نه هم زیات یو.
ښه نو دا خو یې یو شرط دی. بل دا دی چې انتخابات به کېږي کاندیدان باید ولرئ.
هو د کاندیدانو لست مو تیار جوړ کړی.
ښه نو کور مو ودان. تاسو ډېر ښه لارښود لرئ. په ډېر څه یې له مخکې خبر کړی یی. همدا جمیل نومې ځوان خو به نه وي کنه؟
هو زړه دې بدمشه همدا جمیل دی. خو اوله کې چا د شورا جوړول ورسره نه منله.
هو څو نور ځوانان هم ورسره دي. ډېر راسره ستړي شول خو تر هغې چې را باندې قبوله نه کړه غلی کې نه ناسته.
سلطان ماما ښه دی چې قانع شوې. هسې هم بې زحمته راحت نشته.
ښه که یو څوک په خپله په څه نه پوهېږي همدا چې د نورو ښه خبره اوري دا لویه خبره ده.
بس موږ هم د نارینه او د ښځو دواړو شورا ومنله. توکل په خدای.
ښه شو دا ستاسو په ګټه ده. موږ هم د شورا له جوړولو نه نیولې تر نورو کارونو پورې تاسو سره همکار یو. ښه تاسو به د خپلو کاندیدانو د ښځو او نارینه و لست تیار کړئ. موږ ته به یې وسپارئ. او هغه کسان باید نوماند وي چې په سیمه کې مخور د باور وړ او په خبره پوه خلک وي.
زړه دې بدمشه اوس چې خان نه یم د خان زوی خو یم خیر دی چې څوک مې په خوله پیاز نه میدوي.
دلته د خانۍ او قمندانۍ خبره نشته. هر څوک ځان کاندیدولی شي خو مخور ځکه ښه دي چې د هغوی خبره له نور نظر منل کېږي. موږ چې څه ویل ومو ویل چې څه مو غوښتل ووینو ومو لیدل. نور نو که تاسو ویلې ته څه نه لرئ موږ به لاړ شو.
یوه پوښتنه لرم عصمت الله وروره.
زمونږ ورسته کار بچوي. هر څومره ژر چې تاسو د خپل کاندیدانو لس مونږ ته راولېږئ، هغه عمره به ژر ستاسو کار وشي.
بس د خیره سره په لیست کې به اول نوم زما وي، زړه دې بدمشه.
هو له خیره، خو چې بیا یې وګټې زړه دې بدمشه.
دلاور لالا، دوی خو د شورا پاک له ډېر وغږېدل، په ناسته ناسته مې پښې په درد شوې.
دا ټول د جمیل کارونه دي. نعیمه، داسې ورو ورو د پټۍ خواته نه ځو.
زو ولې نه ځو لالا؟ همالته به په پوله کینو.
کوچی ورکه شه، ته د کومه پیدا شوې؟
لالا ولې داسې غوسه یې؟
د چا پلار به هم په غوسه کېږي نعیمه؟ خبرې خو دې ښې واورېدې. ها، دا ټول د جمیل کړه دي.
خو دلاور لالا، دا جمیل بلا سړی دی، آخر دا شورا په ټولو ومنله.
نه نه، ما نه ده ورسره مننی، خو لکه چې زما په منلو نه منلو څه ونه شول، نور نو شورا جوړه وګڼه.
اے لالا، تم په هره خبره سر خوږی، څه یې کوې؟ جمیل به پخپله جوړی.
نه ما د جمیل دې کار ته خوشې فکر مه کوه، ما یې خوب لیدلی دی.
اے لالا، خو چې بد دې ته راغله بیا هیڅ شورا ته مه ورځه.
نه نه، ته څه وایې نعیمه؟ زه چیرته دومره خام کار کوم؟ جمیل به په ما باندې ریاست کوي؟ ها
لالا، د هر څه به د انتخاباتو نه وروسته معلومیږي، اوس یې ولې فکر کوې؟
نعیمه وروره، دې خبرو کې ستا نه زما فکر ښه کار کوي. جمیل ته به ټول کلی رایه ورکړي، ګورې همدا به د شورا رئیس وي.
جمیل ته به ډېر خلک رایه ورکړي، خو زما زړه یې نه مني چې دا دې رئیس شي. خو لالا، چاره یې څه ده؟
ګوره نعیمه وروره، چاره ما ته معلومه ده، ته به یو کار وکړي.
بس امر د خان غوړي د بر دکان، وایه لالا څه وکړم؟
ګوره وروره، وایي چې سیال د سیال نه بیرته پاتې شي، پوزه دې پرې کوله ده. زه به ځان کاندید کوم او ته به راته کمپاین وکړي. دا جمیل خو ریاست ته نه پرېږدم.
عزتمنو اوریدونکو، وروسته له دې چې کلیوال ته قناعت ورکړل شي چې د سیمه ییزې شورا جوړونه د دوی په ګټه کار دی، ستاسو په نظر د سیمه ییزې شورا ایجادول به نور کوم پړاوونه ولري؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 813 شمیرې لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راوستوئ. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ، او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
درنو اوریدونکو، نیمه نړۍ ته خراغلاست. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې د میرمنو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي، ښځې د کوم عواملو له مخې ځان وژنو ته مخه کوي، او کورنۍ څنګه کولای شي د ښځو د ځان وژنې مخنیوی وکړي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ځانوژنې پیښې ډیر شوې دي او د ځانوژنو په پیښو کې د ښځو ګراف نظر نارینه وو ته لوړ دی. په افغانستان کې اکثره هغه میرمنې او نجونې د بیلابیلو عواملو له کبله ځانوژنه کوي چې عمرونه یې له 15 څخه تر 25 کلونو پورې وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې سږ کال په افغانستان کې د میرمنو د ځانوژنو د پیښو کره شمېره نشته، خو د راپورونو له مخې لیدل کیږي چې د میرمنو د ځانوژنو د پیښو ګراف لوړ شوی دی. د همداسې یو څو پیښو یادونه کوو. په غور ولایت کې یوې میرمنې د کورنی تشدد په نتیجه کې خپل ځان وژلی دی. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ته ویلي د شهرک مهاجرین سیمې اوسیدونکي هواګل د کورنی تشدد په پایله کې د تیزاب خوړلو له امله ځان وژنه کړې ده. د جوزجان ولایت په منګیجک ولسوالۍ کې یوې 19 کلنې میرمنې ځان زندې کړی دی. په بادغیس ولایت کې یوې 19 کلنې نجلۍ د تیزاب څکلو له امله ځان وژنه کړې ده. د بادغیس د ښځو چارو ریاست د دې پیښې دلیل جبري واده ښودلی دی. په شبرغان ښار کې یوې میرمنې د تومانچې په وسیله خپل ځان وژلی دی. د جوزجان ولایت چارواکو تایید کړې ده چې د روان کال له پیل نه تر اوسه په دې ولایت کې 40 میرمنو ځان وژنه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نړیوالو اړیکو رئیس او ویان ډاکټر وحید مجرو د تیرو څو کلونو په جریان کې د میرمنو د ځانوژنو د ځینو نسبي امارو یادونه کوي.
زموږ امار چې اول تحقیق د 2014 کال کې د WHO د تاریخ پخش شو، هغه شی چې 2012 کال کې تقریبا 1250 د ځانوژنې واقعې ثبت شوي وه چې د دې د منځه تقریبا 643 کسانې ښځې او 562 کسانې نارینه وه. زموږ د نوي امار چې د عامې روغتیا وزارت څخه د نمونوي په توګه موجود دی، مثلا د 2015 کال په ترڅ کې کابل جمهوریت استقلال او عاجل ابن سنا روغتونو کې 1,401 سوختګي واقعات ثبت شوي او 3,468 د تسمم واقعات دې کې ثبت شوي دي، چې په دې کې یو تعداد د ځانوژنې واقعات هم پکې شامل دي، چې اکثره دا واقعات د ځانوژنې واقعات او په دې کې متاسفانه اکثره قربانیان هم زموږ خوندې پکې شامل.
یو له هغو ولایتونه چې د سږ کال په جریان کې ډیرو میرمنو پکې د ځانوژنې هڅه کړې دایکندي ولایت دی. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس زکی رضایی په وینا د مختلفو عواملو له امله د کال له پیله تر اوسه پورې 9 میرمنو د ځانوژنې هڅې کړې دي.
په دایکندي ولایت کې د میرمنو د ځانوژنې پیښې مخ په ډیری دودي. زموږ د معلوماتو له مخې ناوړه دودونه لوړ ولور په زوره دنجونو ودول او په مخدره توګو د روږدېدلو ډیروالی د دې باعث شوی چې د روان کال له پیل نه تر اوسه 9 میرمنې ځانوژنې ته هڅه کړې چې د دا ډول پیښو زیاتېدل زموږ لپاره د اندېښنې وړ دی.
نن سبا ګڼ افغان نارینه په مخدره توکو روږدي دي. دوی ډیری خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولای او په کور کې تاوتریخوالی کوي. د هرات او کابل دوه اوسیدونکي چې له دې امله له سخت او ناوړه چلند نه په تنګ شوي او د ځانوژنې هڅه یې کړې په دې اړه وایي.
ام 12 سال مخ به میخونه جګر تیر کړو شوم عمل
12 کال مې پم دي جګر خونی تیر کړی میړه مې نشه کوي څو ځله مې ورته ویل چې زه پراته لته څوک نه لرم که غواړې زه ژوندې وسم نشه مکوه خو خبره نه مني د پلار کړه مې نه پریږدي وای پلار او د تر زمونو ته دی موای وای ته چې ما سره خوشاله نه سبا ځو محکمې ته طلاق درکوم ما ویل زه طلاق نه اخلم د پلار نوم نه بدوم دوه ځله په خامه هم په ځان تیل واچول خو چا پرې نه خودم چې ځان وسوځوم دا ځل څوک نه و په ځان مې تیل واچول او وسوم
زما خوان پوډری دی هر وخت وهلو ډبول کوي او زه هم د خلکو کور کې کار کوم د خلکو جامې مینځم ما سوزلې د ځنوژنې کوخخ وکړ د موږکانو دوا می وخوړله او ځان می وزړو خمړه نشوم او کله چې پوښوم ز کولای شم ژوند وکړم اوس کولای شم چې په خ ډول ځان څخه حفاظت وکړم.
تر ډیره ټولنیز محدودیتونه کورنۍ ستونزې روحي او رواني فشارونه او محرومیتونه د دې باعث شوي چې میرمنې د ځانوژنې هڅې وکړي. که په یو انسان باندې سخته راځي او له هرې خوا پرې ژوند تریخ شي نو آیا ځانوژنه د حل لاره ده؟ ځانوژنه د ستونزو په وړاندې هغه عکس العمل دی چې کس یا د مرګ کندې ته غورځوي او یا هم که له مرګه راوګرځي آی بی به وي او یا به یې یوه بله رواني ضربه هم خوړلې وي.
دینی عالم محمد الله سید زاده وای د اسلام له نظر ځان وژنه ناروا عمل دی.
یو انسان هغه چې عقلی او مسلمانی هغه په دغه سخت او فجیع عمل باندې چې هغه د ځان له کول دی یا خودکشي ده په دې باندې لاس پوری کوي، دا د اسلام له نظره ډیر زشت عمل ده او لوی خدای جل جلاله په دو باندې لعنت وایي. هغه څوک چې په داسې اعمالو لاس پورې کوي هغو ته پکار دا ده چې که کوم مشکل په فامیل کې یا په ټولنه کې لري، هغه د فامیل له غړو یا د ټولنې له مشرانو سره هغه شریک کړي تر څو هغې ته د حل لاره پیدا شي. او دا چې که بیا هلته هم د دې امکانات نه ونو، قضایي او عدلي ارګانونه دي چې هغې ته باید مراجعه وشي تر څو د دغه شخص هغه مشکل چې دوی ته پیدا شوی ده هغه به د قضا په رڼا کې دا به انشاءالله وڅېړل شي او د دوی مشکل به حل شي.
پوښتنه دا ده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه له هغه چا سره چې یوه ښځه دومره مجبوروي چې له خپل ژونده تېره شي او ځان ووژني څه ډول سلوک کوي. د ښځو چارو وزارت د حقوقو د برخې یوه مسؤوله پروین خالقي وایي قانون کې ځان وژنه جرم ګڼل شوی او هغه چاته چې ښځې دې ته مجبوروي چې ځان ووژني سزا په نظر کې نیول شوې ده.
تمامه
انواع خشونت علیه زنان که د تاوتریخوالی د قانون لمخې د تاوتریخوالی ټول ډولونه چې 22 مورد کېږي جرم دي، چې په دې کې یو ځان وژنه ده د دغه قانون په 22 ماده کې راغلی. کچېری وخزه د تاوتریخوالی له عمله ځان سوځونی یا ځان وژنې ته مجبوریږي، د تاوتریخوالی عامل د ښځې د معلولیت یا ټپي کېدو په صورت کې په متوسط حبس او کچېری ښځه ومري په اوږد حبس چې له 10 کلونو زیات نه وي محکومیږي. ارواپوهان وایي ځینې رواني ناروغۍ لکه ژور خفګان، په مخدره توکو روږدېدل، بېوزلي، کورني تاوتریخوالي، ناروغي او معلولیت هغه عوامل دي چې ښځې ځان وژنې ته راکاږي. د صحت رواني روغتون د رواني برخې ډاکټر ایمل ساپای په همدې اړه
په مختلفو رواني ناروغیو کې د ځان وژنې کچه ډېره پورته ښودل شوې ده چې د هغې جملې نه ژور خفګان یا ډپریشن دی، همدارنګه سایکوټیک اختلالات او استرابي ناروغۍ دي، او روحي رواني فشارونه یا سټرسونه چې دا وروستی لامل زموږ په هیواد کې ډېر زیات دی او زیاتره کسان خصوصا ځوان نجونې او هغه مېرمنې چې واده شوي دي او د خپل خاوند په کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ دي چې دغه سټرس یا رواني فشار سره د تطابق نشي کولی او یا هغې په مقابل کې مثبت جواب نشي ورکولی، په نتیجه کې دغه ناروغۍ ته داخلیږي او وروسته د هغې نه ژور خفګان او بالاخره د ځان وژنې اقدامات دي. خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې روحي رواني شارونه د دې لامل ګرځي چې یو څوک بل اخر دته اقدام ونیسي او یا افکارو ته پیدا شو په ځان وژنه باندې منجر شي چې دمدې په وجه باندې ګراف لوړ خودل شوی دی.
ډاکټر ایمل ساپای همدارس کورنیو ته سپارښتنی لري، وایي که څوک له روحي فشارونو سره مخ وي نو باید ډاکټر ته بوزي او په کورنیو کې په میرمنو ذهني فشارونه کم کړي.
په خوځو باندې خصوصا زمونږ فوکس ډیر زیات دی چې ځکه د خپل کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ د کورنیو دنده دا ده چې اول په خپل کورنیو کې پنجونو باندې فشارونه باید کم کړل شي او کله چې دی بیا واده شي هغه په هغه کورنۍ کې د هغه نورو خلکو نه زما هیله دا ده چې د خپل اولاد په نظر ورته وګوري. او بله موضوع مهمه دا ده چې د هغې روا غوښتنو ته غوږ کېښودل شي، ځکه تجربو ښودلې ده چې دوامداره روحي رواني فشار په مرکزي عصبي سیستم باندې ناوړه اغېزې کوي. د هغې په نتیجه کې یو تعداد کیمیاوي مواد دي چې هغه د کمبود طرف ته ځي او بالاخره شخص ډپریشن دپاره یا ژور خفګان دپاره مساعدوي که چېرته دغه وخت کې مداوا ونه شي د ځان وژنه باندې مجبوره کیږي او بالاخره ځان وژنه کوي.
دا چې ورځ تر بلې د ښځو د ځان وژنې پیښې مخ په ډیرېدو دي، اړوند ارګانونو په دې برخه کې تر اوسه کوم اقدامات کړي او په راتلونکي کې څه پلانونه لري؟ د عامې روغتیا وزارت ویان ښاغلی مجروح او د دایکوندي د ښځو چارو رئیس په همدې اړه
د عامې روغتیا وزارت د نورو خپلو همکارو وزارتو په همکاري سره خپل د عامه پوهاوي د پروګرامو د طریقه او نورو هغه برنامې چې د ښځو د حقوقو پاره په لیکن برنامه ابتکارات لري، موږ تر اوسه مختلف پروګرامونه تطبیق کړي او هڅه پر دې ده چې موږ اوس کولای د دې ټولنیز مشکل هم د وقایع په بخش کې هم د درملنې په بخش کې لازم ګامونه واخلو.
ما برنامه های
په هغو سیمو کې چې د ځان وژنې پیښې ډېرې دي، موږ یې د مخنیوي او کمولو لپاره د سیمې د ملا امامانو، ښوونکو او د ښځو چارو اړوندو ارګانونو په مرسته د عامه پوهاوي پروګرامونه ترسره کړي چې وکولی شو دا ډول پیښې راکمې کړو. زموږ د کارونو یو مثال به زه تاسې ته ووایم. یوه میرمن وه چې رواني حالت یې ډېر خراب و او هره لحظه د دې امکان و چې ځان ووژني. میړه یې معتاد او حتی د پیسو د پیدا کولو په خاطر یې خپله میرمن فحشا ته مجبوره کړې وه. موږ له دوی سره له نږدې خبرې وکړې. خاوند مو ورته د معتادینو په روغتون کې بستر کړ او له دې سره مو اقتصادي او صحي مرستې وکړې. اوس یې وضعیت څنګه څخه دی؟ درنو اوریدونکو، دا به ومنو چې ممکن ځینې د سختو شرایطو تر فشار لاندې د ځان وژنې اراده کوي، خو ځان وژنه د حل لار نشي کېدای. په کار ده هغه کسان چې له تاوتریخوالي او تشدد سره مخ کیږي پولیسو او حقوقي مراجعو ته ورشي او له هغوی وغواړي چې غور وکړي. همداراز دولتي اړوند ادارې هم باید په دې برخه کې جدي واوسي او له هغو کسانو سره چې د تاوتریخوالي باعث کیږي قانوني چلند وکړي چې دوی ته پند او نورو ته عبرت شي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.